تاسې د ازادي راډیو اوري چې په کابل، هرات، ننګرهار، کونړ، کندهار، مزار شریف، خوست او پکتیا کې په 0.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1200 نوي خبريږي. د مهال په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي. د سلام په وړاندې کولو سره د دې سات خبری مجلې اوریدو ته مور بولم. په دې خبری مجله کې زه سالی سقسی خلقی او زما نور همکاران استاسو هرکلی کوو. په دې نیم سات خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره دا راپور اوري چې ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. پر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو په پیل کې خبرونه واوري چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ټیم د دوهم ډیویژن د ټیمونو د اتلولۍ جام ترلاسه کړ. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. د ایران د استخباراتو وزیر د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره په دې تورنه کړې چې وایي دغه هیواد ته په پټه جاسوسان استولي، او چارواکي وایي د اسرایل په تاریخ کې تر ټولو ستره اورلګیدنه ادامه لري. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو مرستې اسرایل ته روانې دي. خبرونه تفصیل د کرکټ ملي ټیم په دوبی کې نن د دوهم ډیویژن د ټیسټ میچونو په پایلوبه کې سکاټلند ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه، او په دې ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوهم ډیویژن د ټیمونو د اتلولۍ جام وګټ. په لومړي پړاو کې د سکاټلند لوبغاړو 212 منډي وکړي چې په جواب کې افغان لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل. خو کله چې دوهم وار سکاټلند ته نوبت ورغی، افغان بولرانو د دوی ټول لوبغاړي یوازې د 200 منډو له ورکولو سره له مخې لري کړل، او د 140 منډو هدف ته په اسانۍ ځانونه ورسول. د افغانستان لوري حمید حسن د تل په شان ډېره شو ځلید، او د مخالف لوري اتل لوبغاړي اوټ کړل. میرویس اشرف شپږ لوبغاړي وسوځول، او سمیع الله شینواری په دوهم وار درې لوبغاړي سوځولي چې دا د افغانستان د لوبو د دغه پړاو غوره لوبغاړي وو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د کرکټ د ملي ټیم د بری خبر په خبري کانفرنس کې اعلان کړ.
تیم افغانستان در مسابقات جهانی کرکت تیم اسکاتلند شکست داده و مقام اول گرفت. به این ترتیب افغانستان آل در مسابقات جهانی کرکت شرکت میکنه و انشاءالله که برنده میشه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له دغه بری سره نور کومي خبري تړلې دي، ورسته په خبرونه کې په دې ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې سي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته تللی، او د دوه ورځو په جریان کې به د بیلابیلو افغان چارواکو سربیره په افغانستان کې د سولی د عالی شورا له غړو سره وګورئ. ښاغلی ګیلانی نن جمهور رئیس حامد کرزی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورسی.
This situation which is at the moment which we are witnessing
دغه حالات چې اوس موږ د هغه شاهدان یو کې د تروریزم یا بنیادګرایي جنگ دی، دا یو لندمحاله پیښه ده. موږ په دغه له افغانستان سره مرسته کوو. موږ گاونډیان یو، باید یو بل شو پیژنو.
شغلی ګیلانی له تروریزم سره په مبارزه د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی، او د پژواک خبری اژانس له ناټو ځواکونو غوښتنه کړې چې په خوست کې د دوی د خبریال د نیول کېدو په اړه سپیناوی ورکړي. په خوست کې د پژواک خبری اژانس خبریال مالی خان یعقوبی د جمعې په شپه له خپلو دریو ورونو سره د نړیوالو ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د په وینا د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې ډول د خبریالانو نیول د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي. ایرانی مقامات ویلي چې کله به هم د خپل مسلمانو گاونډیو په ضد لا قوی کار ونه خلی. دغه هیواد د بارنیو چارو وزیر منوچیر متکینن په منځنی ختیځ کې د سیمه ایزو امنیتی همکاریو د سازمان په غونډه کې په وینا کې ویل، موږ هیڅکله هم د خپلو ګاونډیو په ضد له قوې کار نه دی اخیستی، او کله به هم دا کار ونه کړو ځکه زموږ ګاونډیان مسلمانان دي. متکی نن په بحرین کې دغه امنیتي کنفرانس ته وینا کوله. د ایران د استخباراتو وزیر حیدر مصلیحی د اتمی انرژي د سارنې په نړیواله اداره تور لګولې چې د هغو څارونکو په ډله کې جاسوسان هم ورلېږلي و چې ټاکل شوی و د دوی د اتمی هڅو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران د دولتي ټلویزیون پر ویب سایت د ښاغلي مصلیحی په حواله راغلي چې د اتمی انرژي د سارنې نړیوالې ادارې د یو شمېر بهرنیو ادارو جاسوسان هم د څېړونکو په ډله کې ورلېږلي و او باید خپل د دې اقدام ځواب وایي. ټاکل شوی ده چې د دسمبر په شپږمه په جنیوا کې د ایران د اتمی پروګرام په سر د ایران او د شپږو هیوادونو مذاکرې پیل شي. چارواکي وایي د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو ستره اورلګیدنه ادامه لري او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مرستې اسرائیل ته روانې دي. د مسؤلینو په وینا تر څلوېښت زیات کسان تر اوسه په دې پېښه کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د اسرائیل په شمال کې د حیفا ښار ته نږدې زرهاو کورنۍ په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله بې ځایه شوي دي. رپورټونه وایي کله هم په اسرائیل کې په ځنګلونو کې دومره ستر اور نه و لګېدلی. د امریکا متحدو ایالاتو اعلان کړی چې لږ تر لږه پنځه څلوېښت تنه د اور ضد مواد او نور د اړتیا وړ وسایل به سیمته واستوي. د هسپانی حکومت نن د دغه هیواد هوایی چلند د مامورینو د اعتراض د ختمولو لپاره اضطراری حالت اعلان کړی. د دې اعتراضي کاربندي له امله زرهاو نړیوال مسافر نن د هسپانیا په هوایی ډګرونو کې بند پاتې دي. د هسپانیا د کورونو چارو وزیر د کابینې تر عاجلې غونډې وروسته ټولو دغو اعتراض کوونکو مامورینو ته اعلان وکړ چې خپلو دندو ته ستانه سي. دوی ویل سرغړوونکي به له قانون سره د مخالفت په جرم شایي ونیول سي او په زندان د محکومېدو امکانات هم شته. د قرغزستان نوی ټاکل شوی پارلمان نن یو اربیا د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. عمر بیک بابانوف چې په دې هیواد کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر دی یوازې 15 ورځې وخت لري چې درې عمده ګوندونه د حکومت په تشکیل کې سره رایه ځای کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن عراق ته ورسید. ګیودو ویستر ویلی د سفر مخکې نو اعلان کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به نن د عراق صدر اعظم نوري المالکي ولسمشر جلال طالباني او د عیسوي اقلیت له یو شمېر استادو سره وګوري. د جرمنی مقام ویلی برلین غواړي په دې ډول بغداد ته د پیغام ورسوي چې هلته د سیاسي ثبات له هڅو سره ملاتړ کوي. او د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نن د اتمی انرژي د دفاعي چارو او د فضايي ټکنالوژي په برخه کې د همکاریو د زیاتولو لپاره هند ته ورسید. دی اول بنګلور ته ځي او هلته به د هند د فضايي تحقیقاتو لستر مرکزه لیدنه وکړي. د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې له صدر اعظم منموهن سنگ سره ګوري.
تصید ازادی رادیو مخمنه خبری مجله او رئی ساعت شپگ بجه او اتا دقیقی دی. پا روان اخبرونه که چه سید قدر جلالوفی پا تخنیکی برخکی را سرهم کرده پر دغو موضوعات و راپورونه در او رو بود. د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم رضا ګیلانی د کډه خبري غونډې حال درکو چې په هغه کې ولسمشر کرزی د افغانستان او پاکستان د نارامیو د لاملونو پر څېړلو ټینګار وکړ. د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره د پاکستان د ونډې په باب څه نظر لري؟
پاکستان دا کولی شي که تصمیم ونیسي چې د تروریستانو مراکز بند کړي او د تروریستانو مخه ونیسي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د دوهم ډیویژن د ټیسټ میچونو په پیلوبه کې سکاټلند ته ماته ورکړه. ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره د خبري غونډې پر مهال دغه بریا داسې اعلان کړه.
ټیم افغانستان د مسابقات جهانی کرکټ ټیم سکاټلند شکست داده او مقام اول گرفت. به ترتیب افغانستان آل د مسابقات جهانی کرکټ شرکت میکنه و ان شاء الله که برنده میشه.
د مشرانو جرګې د امسو کالې کمیسیون د یو شمېر وزارتونو او د چاپیریال ساتنې له ادارې څخه خلکو ته په روغتیایي برخو کې د لازمیتو اقداماتو غوښتنه وکړه او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یو شمېر صاحب العبور ولایتونو ته د خوراکي موادو د استولو خبر ورکړه. پر نورو موضوعاتو به هم درته راپورونه دروړو. دا خبری مجله افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د سفر په موضوع پیلو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله د پاکستان همکاري ته اړتیا لري. افغان ولسمشر د پاکستان د لومړي وزیر یوسف رضا گیلانی سره نن په یو غټه خبری غونډه کې وویل په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو ته له سره کتنه وشي او په دواړو هیوادونو کې د نارامیو لاملونه وڅېړل شي. د پاکستان صدر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لا غرختلې همکاري ټینګار وکړ او ویل چې موږ باید یو بل لا ډیر درکړو. معصوم میوند دغې غونډې ته ورغلی و او دا راپور چمتو کړی.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان به هیڅکله د پاکستان له همکاري پرته بشپړې سولې او امنیت ته ونه رسیږي. د خبرې ښاغلي کرزی د شنبې په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې او ویل چې ترهګري او ورورژنه د دواړو هیوادونو په وړاندې اوسمهال یوه لویه ستونزه ده چې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ښاغلي کرزی وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د روانو ناخوالو په اړه باید له سره څېړنه وسي او هغه پټ لا ښکاره سي چې دغه دواړه هیوادونه یې نارام کړي دي.
ملت افغانستان دست باجان یکی کرده حکومت طالب ها و القاعده و اینا را از افغانستان
افغان ملت در نړۍ سره لاس یو کړی د دوی په مرسته طالبان القاعده او نور لیر کړه او افغانستان بیا د ژوند یو عادی حالت ته راوګرځیدي. خو په هغه پس په افغانستان کې د تروریزم عملیات ډیر څول په عین حال کې مولي دل چې پاکستان هم د تروریزم تر سختو حملو لاندې راغی. دغه حالاتو اړه کړو چې خپل نظر ته بیا لسره کتنه وکړو او وڅېړو چې څه کیږي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کیږي ټول له پاکستان تر سره کیږي که یا په کار کې بلغټه د سیاست چې افغانستان او پاکستان دواړه نارام کړی دي.
افغانستان به ثبات میسازه.
افغان ولسمشر هم دا ډول وویل چې د افغانستان خاور به هیڅکله د پاکستان پر ضد څوک ونه کاروي. افغان ولسمشر کرزی د یوې پښتنې په ځواب کې چې آیا افغان سرتیری به د پاکستان په غوښتنه دغه هیواد د روزنې لپاره ورولېږي کیا، د وویل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه پر همدې مسله کار کوي او د روزنې لپاره به کسان پاکستان ته هم ولېږي. د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پیل کې د تروریزم په وړاندې پر روان مبارزه ټینګار وکړ. ښاغلی ګیلانی وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ هیڅکله د پاکستان همکاري پرته بریالی کېدای نشي او د افغانستان او پاکستان پر شو اړیکو یې ټینګار وکړ. نوموړی وویل چې افغانستان او پاکستان باید یو بل ښه وپیژني او ښاغلی کرزی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورسي او د ښې همکاري پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي.
This situation which is at the moment which we are witnessing
دغه حالات چې اوس موږ د هغه شاهدان یو کې د تروریزم یا بنیادګرایي جنگ دی د یو لندمحاله پیښه ده. موږ په دغه له افغانستان سره مرسته کوو. موږ گاونډیان یو، باید یو بل شو پیژنو. ما هم درنګ له شغلي کرزی څخه غوښتنه کړې چې د خپل دوهم کور پاکستان څخه لیدنه وکړي. موږ به هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ لا شي همکاري او اړیکو پر لارو چارو خبري وکړو. شغلی ګیلانی دا هم ول چې د ترانزیت هغه تړون چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی د پاکستان کابینیت وړاندې سوی او جدي کار ور باندې روان دي. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی د ویکلیکس ویپان لخوا د ډیپلوماټیکو اسنادو په اړه وویل چې موږ پر دغو اسنادو باور نسو کولای. د پاکستان لمړی وزیر افغانستان ته په داسې وخت کې سفر کوي چې افغان چارواکو په وار وار ویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. خو پاکستانی چارواکي دا خبره ناسمه بولي او وایي چې نارامه افغانستان د دوی په ګټه نه دی. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
افغانستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او له ولسمشر حامد کرزی سره د هغه د ګډي خبري غونډې په باب واوریدل. ویل کېږي چې ښاغلی ګیلانی به د دوه ورځو لپاره په افغانستان کې تم شي چې په دې ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر سره کتلي او له نورو مقاماتو سره به هم وویني. ښاغلی ګیلانی به له افغان سوداګرو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. سیاسي کړۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دا سفر مهم بولي ځکه چې د لزبن د غونډې له موافقې وروسته ترسره کیږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو تدریجي وتل او افغان امنیتي ځواکونو ته د دغه هیواد امنیتي چارو سپارل تصویب کړل. هیرتن دی چې په وروستیو څلیرشتو ساعتونو کې افغانستان ته د بیلابیلو هیوادونو دوه مهم لوړ پوړي چارواکو سفرونه کړي چې یو د امریکا ولسمشر هم پکې شامل دی او بل د پاکستان صدر اعظم چې وړاندې مو رپورټ اورید. د سیاسي چارو کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته دغو چارواکو سفرونه مهم بولي. د ازادي راډیو خبریالي زکی غیاسي د افغانستان څیړنیز او مشورتي مرکز مشر او د سیاسي چارو له کارپو غلام جیلاني زواک سره مرکه کړي چې په سر کې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر د اهمیت په اړه ترې پوښتلي.
دروسی که افغانستان او پاکستان په خپل اقتصادي اړیکو کې یو سلسله مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل چې پاګه کې تر ټولو مهم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت یو تړون وو. د اقتصادي تړونونو په کې ډېر هیوادونو مشران به د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې دروستو او مخالفینو سره د خبرو اترو په اړه هم بحث وکړي.
زوږ صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې افغانستان کې د سولې په اړه باندې خبرې هم روان دي او د دوه هیوادونو ترمنځ به د تروریزم پر ضد باندې خبری وشی. په داس حال کې چې رپورټون لمخې یو شمیر حلقات شته په پاکستان کې چې هغه د ترهګری ملاتړ کوي، کله چې غوړ چې په افغانستان کې سول راشي باید هغه هم نو پکې واخیسته شي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
په افغانستان کې سول تدراتک په هڅو کې او تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان اهمیت په دې کې دی چې د جنگ ورس دی. په پاکستان کې تروریزم مراکز وجود لري، د تروریستان سیاسي استخباراتي ملاتړ وجود لري. پاکستان دا کولای شي چې تصمیم ونیسي چې د تروریستانو مراکز بند کړي او د تروریستانو مخه ونیسي. نو په دې خاطر د پاکستان ګډون او رسته د تروریزم سره په مبارزه کې او همدارنګه د مخالفینو سره په خبرو اترو کې ډیره زیاته مهمه ده.
د پاکستان صدر اعظم په دې روحیه باندې راغلی وی چې افغانستان سره د دوستۍ لاس پرېښتونې توګه ورکړي او د تروریزم پر ضد باندې مبارزه کې یو ځای ورسره ودرې کې.
متاسفانه په تیرو نهو کالو کې افغانستان او نړیوال ټولنې ونشول کوله چې په پاکستان باندې لازم فشار وارد کړي او یا پاکستان دې ته وهڅوي چې د تروریزم سره مرسته پرېږدي او د تروریزم په وړاندې په جګړه کې صدقه نه افغانستان سره او نړۍ سره ودرېږي. موږ عملاً ګورو چې غوی کلکس روستنی اسناد چې فراشل هغه کې د جنرال حمید ګل مبارک ډیر شان شته چې موږ اوس مستقیما ګډې غونډې لري سره د ترګرو سره طالبان سره تاریخي وقدې لامل چې پاکستان او حمید ګل افغانستان پر لري طالبان ته دا ویل چې کابل باید وسوځول شي. دا دویم پاکستاني جنرال دی چې کابل د سوځولو حسرت لري. تروریزم وس په داسې یو ګواښ وخته چې هم افغانستان ته یو ستر ګواښ دی هم پاکستان ته. دغه ګډ ګواښ کولی شي زموږ د پاکستان د همکاریو سبب شي.
پاک صاحب راب شو د اوباما سفر ته په اوسنۍ شرایطو کې د اوباما د سفر په اړه باندې معلومات راکړي چې څونه ګټور ده.
اوباما ناصافي سفر و افغانستان ته. زه فکر نه کوم چې د مخکې نه د افغان مشرانو سره د لیدلو اجنډا موجوده وي. سیاسي هوا خرابواله کې دې شي چې دلیل خو د طبي هوا خرابواله دلیل نه و. حداقل دا یو بیتنایي و د افغان مشرانو ته په داسې وخت کې چې شاید اوباما په راتلونکو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د بدلون بیا کتنې په اړه د امریکا خلکو ته خطاب وکړي. په داسې وخت کې دا ډیره اړینه ده چې امریکا رئیس جمهور باید د افغانستان مشرانو سره لیدلې وي او دغه ستراتیژۍ د بدلون په اړه د افغان مشرانو نظر هم اخیستې وي. یوازې ټلیفوني خبرې فکر کوم چې اکتفا کوي په دې باره کې.
ورسته پوښتنه ده چې اوباما په خپل دې سفر کې خپل پوځیانو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر بریالی دی او د دوی ستراتیژي ډیره بریالی ده. په افغانستان کې تروریزم پر ضد باندې ستاسو په نظر باندې دغه ستراتیژي څنګه بریالی ده؟
د ستراتیژي بریالیتوب خو دغه نخکاری چې هر څومره چې روسه دوی په ستراتیژي بیا لیدنه کوي دینه معلومیږي چې هغه په خوانی ستراتیژي کار نه ده کړی چې دوی بیا هر څومره روسه بیا لیدنه کوي. جګړې بریالیتوب هم تاسو وګورئ چې په افغانستان کې په دغه نه کال کې دغه نه چې وضعیت خشي ورځ په ورځ مخ په خرابېدو روان دی. زه خو په جګړې کې د بریالیتوب هیڅ نښه نه وینم. جګړه ورځ په ورځ پراخیږي، ژورېږي. البته دا چې اوباما وایي چې دغه جګړه زموږ په بریالیتوب روانه ده، دا فقط د رواني جګړې یو برخه ده. امریکا دلته راغلی و د تروریزم سره د مبارزې په خاطر او د ترهګرۍ او د القاعده د منځوړلو په خاطر باندې. اوس په داسې حال کې چې هیڅ یو دغه هدف نه دی ترلاسه کړی، بیرته د عسکرو د ایستلو خبرې کیږي، نو کم بریالیتوب. آیا تروریزم د منځه تللی، القاعده د منځه تللی، افغانستان کې امنیت بیرته راغلی؟ هیڅ هم نه دي شوي.
تاسید افغان سیرنیز او مشورتي مرکز د مشرو د سیاسي چارو لا کارپوه غلام جیلانی سوک سره افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او همدارس د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفرونو د اهمیت په باب واوریدل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو هم د شپه د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ریش پک بچیو 19 دقیقې دي. د افغانستان کرکټ ټیم په دوبی کې د دوهم ډیویژن د ټیسټ میچونو په پیلوبه کې سکاټلند ته په وو وکټونو کې مات ورکړه او په دې ډول د دوهم ډیویژن د ټیمونو د اتلوالۍ جامې ترلاسه کړ. په لومړي پړاو کې د سکاټلند لوبغاړو 212 منډې وکړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل، خو کله چې دوهم ځل سکاټلند ته نوبت ورغی افغان بلارانو د دوی ټول لوبغاړي یوازې د دوه اتیا منډو له ورکولو سره له مخې لرې کړل او خپل هدف ته په اسانۍ سره ورسېدل. په دې پپ مې د کرکټ د ملي ټیم د رسنیو له مسؤل الهام یاسینی سره په مستقیم ډول په مرکه کې وپوښتل چې دغه جام د افغانستان لپاره څه امتیازات لري. ښاغلي یاسینی وویل
دغه په رښتیا سره ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده د کرکټ د ودې او پرمختګ دپاره. د دې سره د افغانستان ملي لوبډله ډېر نور هم مخکې لاړه شي او هغه د اوږدې لوبې یا د ټیسټ لوبو ټیسټ تقریبا یو ګام ورنږدې شوله او په دې باندې د افغانستان ملي لوبډلې دا د کرکټ نړیوالې شورا او د کرکټ هغه هیوادونو ته کوم چې قوي پیاوړي هیوادونه دي د کرکټ وښودله چې افغانستان یوازې په شل اوریزو سیالیو کې نړیوال شل اوریزو لوبو ته نه بلکې کولی چې دغه چې اوږدمهاله لوبو ته هم لاره پیدا کړي. خو که چېرته ورته د نړیوال کرکټ اداره یا شورا ورته چانس ورکړي او د دغه سره یوازې دا نه چې یوازې به ملي لوبډله مخکې لاړه شي بل د کرکټ نړیواله شورا یې په دې باندې قانع کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته دي چې د کرکټ لوبې پکې نور هم پرمختګ کولی شي. خو یوازې دې ته زه اړتیا لري چې څوک یې تشویق کړي او دوی ورسره مرستې وکړي نورې مرستې زیاتې کړي او کرکټ په افغانستان کې نور هم وده او پرمختګ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده. د اول ځل دپاره افغانستان د دغې سیالیو چې د لویو وچو سیالیو په نوم یادیږي او پنځه ورځنۍ سیالۍ وي د دې اتلولي ترلاسه کوي. سکاټلند مخکې د دې نه چې لوبه شروع کړي ډېر مطمئن او متأكد ښکاره کېده چې موږ به دغه اتلولي یو ځل بیا ترلاسه کوو. سکاټلند یو ځل مخکې دغه اتلولي ترلاسه کړې وه خو کله چې افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو لوبه ولیدله نو ډېر خفه یې. په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوال سټېډیم نه ووتل او خدای پاماني وکړله او اتلولي د افغانستان په برخه شو.
یاسینی صاحب، ستاسو په فکر افغانستان اوس ته تیار دی چې د نړۍ له هغو ټیمونو سره ټیسټ میچ لوبي وکړي چې پخوا یې د امتیاز نه ترلاسه کړی لکه هند، برېټانیا، استرالیا او جنوبي افریقا؟
افغانستان د هر چا سره لوبه کولی شي. افغانستان د سیو لوبغاړي دي چې هغه په هر میدان کې خپل سر نه کیته او د افغانانو سترګې جګه او افغانستان ته باطل ولی راوړي. خو دغه کوم قوانين چې دي دغه د وګړو لوبو د کرکټ د نړیواله شورا په واک کې لري او هغه چې ترسو افغانستان ته اجازه ورکړي د هندستان، د استرالیا، د ساوت افریقا د ټولو سره لوبي کولی شي. ان شاء الله موږ هیله لرو او موږ مطمئن یو چې ډیر ژرنینو په دغه سورا روانو کلونو کې به هر چا ته ماته ورکولې شي. خو فقط د کرکټ نړیوال شورا موږ اوس په دې قانع کړی دا ان شاء الله که د وګړو لوبو اجازه رانه کړي خو موږ به ورته ورلند کې هغه کوم لیست کې چې د وګړو لوبو کولو هیوادونه دي هغې ته به ورنږدې شو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د دغه کوم لوبغاړي چې اوس لوبه کوي موږ امید او هیله لرو چې د دې نه به تکړه لوبغاړي موږ د افغانستان سفیرانی په نورو هیوادونو کې به لوبې کوي او موږ ته به اتل ولي راوړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر رسنیو له مسؤل الهام یاسینی سره مو په دې پپ مرکه واورېده چې افغان کرکټ ملي ټیم نن په دوبۍ کې د سکاټلند ټیم ته ماته ورکړه او د دوهم ډیویژن د ټیمونو اتل شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو څرګندونې هم لرو چې وای یو شمیر سابل عبورو ولایتونو ته خوراکي مواد لیږدولي دي. د مشرانو جرګې د عامه سوکالۍ کمیسیون د عامې روغتیا، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د چاپیریال ساتنې له ادارې غوښتنه وکړه چې خلکو ته د روغتیا په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي. احمد سپیر شمنې په باب راپور لري.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد عالم ایزیدیار وویل ناامنیو او جګړو په افغانستان کې د ځینو نورو برخو په شان په عامې روغتیا کې هم پرمختګونه ټکنی کړي دي. نوموړي وویل
مشکلات صحت د سطح کشور ما
د وی روغتیایي ستونزې زموږ په هیواد کې یو لډیرو مهمو فکتورونو څخه دی. موږ په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ یو. د بشري سرچینو لپاره د درملو د کم کیفیت لپاره او په نور ټولو روغتیایي برخو کې خصوصي سکتور هم یو داسې مسله ده چې باید وڅېړل شي. آیا دا سکتور له لازم کیفیت او لوازمو څخه برخمن دی؟
مسله د لازم برخوردار هستن
د عامې روغتیا وزارت سرپرستی سوریا دلیل ویل د وزارت د روان میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د خپلې 80% بودیجې په لګولو بریالي شوی دی. نوموړي ولایتو ته د روغتیايي کارکونکو نه تک یو لوی ستونزه بلله.
که از مشکلات را که ما با او مواجه بودیم
یو ستونزه چې موږ ورسره مخ وو د روغتیایي کارکونکو په ویش کې د عدالت نشټوالی وو. کارکونکي په ښارونو کې متمرکز دي او لرې پرتو سیمو ته لیګل یو ستونزه ده چې وزارت ورسره مخ دی. موږ ولایتونو ته د دوی د لیګلو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو څخه ګټه اخیستې، لکه مادي امتیازات او تشویقي معاش. د میرمنو ګمارنه یعنې ښځه او مېړه به دواړه ګمارل کېږي، خو بیا هم چاپېریالي او امنیتي ستونزې او په پوهنې پورې مربوطې ستونزې د روغتیایي کارکونکو په پرېکړې اغېز لري چې ولاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي.
د سوریه دلیل په وینا د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 900 نه 1300 ته رسولی دی. د افغان چارواکو له هلو ځلو سره سره یو شمیر خلک د عامې روغتیا په برخه کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي.
په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې د عامه سوکالۍ کمیسیون د عامې روغتیا کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د چاپیریال ساتنې له ادارې خلکو ته د روغتیایي چارو په برخه کې د لا ډېرو هڅو غوښتنه کوي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې یو شمېر سابلوبرو ولایتونو ته خوراکي مواد استولي دي. زکی غیاسی په دې اړه په کابل کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له مشر ډاکټر دایم کاکړ سره مرکه کړې.
په تیر ژمي کې موږ او تاسو په ځینو سابلوبر ولایتونو کې انساني تلفاتو شاهدان وو. سخت کال د دغه تلفاتو د تکرار د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات ترلاسه لاندې نیولې دي؟
د پروسس کال پیښې داسې تجربه مشته راوښودله چې د زموږ د اداره آمادګي مبارزه با حوادث یوه کمیټه لري. هغه کمیټه د ټولو سټوري وزارتونو، ملي او بین المللي انجوګانو نه جوړه شوې ده. نو دغه کمیټه په منظمه داخل هغه غونډې وکړې او داسې اقدامات د نیول چې خاصه هغه ولایتونه ډېر آسیب پذیر دي، ډېر امکان لري چې بیا هلته لارې بندې شي، ډېر امکان لري چې هوایي ډګرونه هلته د واورو نه ډک شي. او په دې خاطر باندې خاص هر سکتوري وزارت خپله وظیفه په غاړه واخیستله چې د پیښو په مقابل کې هلته خپل کار هغه مخکې بوزي. او یو څه مواد هغه ضرورت وه هغه هغوی تهیه کړي دي، څه یې لیږلي دي او څه یې د لیږلو په حال کې.
تر اوسه پورې څومره ولایتونو کې دغه د خوراکي موادو زیرمې هلته جوړې کړي دي؟ ولایتونه چې لارې زر بندیږي دغه خلکو لپاره تاسو خوراکي مواد استولې دي؟
زموږ د اداره یو هماهنګ کوونکی اداره ده، یو تنظیم کوونکی اداره نه ده. تاسو یو رول رو چې ټول مؤسسات سکتوري وزارتونه او نور خلکو ته دا په ګوته کوو چې موږ څه ته ضرورت لرو. نو په همدې خاطر باندې د بلوشپی سره او د وزارت زراعت سره موږ دا فیصله وکړه چې اشکال دوه لکه او ډېر لزله مستحق کورنیو ته چې وګوري ډېر سپذیر وي. په غور ولایت کې، بدخشان کې، غزنی کې، دایکنډي کې، اورزګان کې موږ د مرستې ورته ورسره چې تیار عملته موجود وي او د ضرورت وخت کې غوته توضیح. په دې مرستو کې د خود وخت ما هغه د مرستې وي، یو خو چې مواد غذایی وي، په مواد غذایی کې هلته وریجې دي، غوړې دي، غنم دي او بعضې کیټونه دي. غیر مواد غذایی چې هغه هم موږ د دوه لکه او څلور زره کورنیو دپاره هغه جوړ کړي دي چې هغو د سند آی او ایم د خواته یا سوي دي، لکه کمپلې
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړو چې ویلې یو شمېر سابل اوبرو ولایتونو ته یې خوراکي مواد لا ورلمخه استولې دي.
خبري مجله اوري
دا ازادي راډیو د شپږ بجې او اتوش دقیقې دی. په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره معلولین اندېښمن دي، وایي کور نه لري، کار نشته او تنخواوې هم ورته کفایت نه کوي. له دې وجې په اوسنیو شرایطو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خان محمد سیند د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او ورسره یو شمېر نورې خیریه موسسې هڅه کوي چې په هیواد کې معلولین د نورو له احتیاج خلاص او د مالی او معنوي مرستو له لارې ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو معلولین اوس هم شکایت کوي او وایي چې په زرګونو داسې معلولین شته چې تر اوسه نه رجستر شوي او نه ورسره چا مرستې کړي دي. دوی وایي ژمی په مخ کې دی او کیدای شي دوی پکې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له سختو ستونزو سره مخ شي. دوی وایي سربیره د دولت پر مربوطو ادارو او یو شمېر نورو خیریه مؤسسو چې معلولین یې رجستر کړي دي، د هیواد په ډیرو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې داسې په زرګونو معلولین شته چې د دې ادارو له سترګو پناه او د مرستو په تمه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال استاد واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل
د نیکه مرغه نوې قانون چې موږ جوړ کړی و د کابینې د خوا هم تصویب شو، پارلمان هم تصویب کړ او جلالت ماب جمهور رئیس توشیح کړ. د دې قانون سره به دوی زین امتیازات خشي 10% پارلمان فیصله کړو نو د 10% ته 15% په منځ کې تقریبا اتک د ګوري معاشته
د دې وزارت د معلوماتو لمخه د هواد د نفوس سبان د 2% لمعلولین جوړ دی او دا وزارت تر اوسه توانیدلې چې 80,000 راجستر او لمرستو برخمن کړي
په افغانستان کې د معلولینو د ستونزو په باب له دې راپور سره اوسنۍ خبری مجله په همدې ځای